په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کلای کوم و بوري چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستلو لپاره په ټیل ماټیل کې لسو ډیرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې دي. ولې دا پېښه رامنځته شوې؟ په دې اړه مو د مدني چارو لویو فعال سره مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
تخار کې ودرس امنیتی او دفاعي سرتيري وجل شوې دي. ملګرو ملتونو د هلمند له بيځای شو سره د مرستې غږ وکړ او د پاکستان په کراچۍ ښار کې ودرنې 14 نه 15 کس وجلي او 25 نورې ټپيان کړې دي. بشپړ خبرونه. د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د تباند ډیر شو امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته ورول شوې دي. د روغتیا رئیس سید عبد الله قیوم حیرت ازادي راډیو ته ویل چې د غزواکونه تیر شپه له طالبانو سره په بهارک ولسوالۍ او یو شمیر نور سیمو کې وژل شوې دي.
از قطعه خاص تخار
در تخار لزانگر قطعه لس جسدونه او لنه سو نه نویم قطعه هم لس جسدونه را ورل شویدی. در تخار اول از پولیس هم وجل شوید چه در دول از هاگو جسدونه را ورل شویدی.
حیرت وای په وجل شو کې د تخار د امنیه قومندانې د امنیت امر راز محمد دوراندیش هم شامل دی. لدې وړاندې د تخار امنیتی چارواکو د خاغلی دوراندیش او د هغه د ساتونکو وجل تایید کړی دی. دوی ویلي طالبانو ته هم جګړه کې درنه مرګ جوړ لا وخته، خو طالبانو لاس نه دی ویلي. په جلال آباد کې 12 کزې د پاکستان ویزې ته راټول شو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوې دي. د والی ویان د تولا خو غیانای وایي د پیښې لامل د ویزې د ټوکن اخیستلو لپاره د خلکو بې ساري غنه غونه و.
لزګونه زره کسان په یو ځل باندې هڅه کوي چې دوی فوټبال لوبغالي ته ځنه نشي، چې د نوتلو پر مهال متاسفانه 12 مېرمنې شهیدان شوې دي او 10 مېرمنې او درې نارینه د ټپیان شوې دي.
پاکستان له تیرو اتوم یشتو راهیسې د ویزو ویش درولی و چې نن سهار بیرته پیل شو. د ننګرهار چارواکي وایي دوی د خلکو د نظم لپاره شاوخوا 300 نارینه او ښځینه پولیس ګمارلی و، خو بیا هم دا ګډوډي رامنځته شوه. پاکستانی چارواکو هم پر پیښه خواشینی ښودلې او ویلي دي چې پیښه د دوی له کنسولګرۍ 5 کیلومتره لرې رامنځته شوې. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو طالبان وژل شوی. دغه اداله طالبانو رادیا تایید کړی نه ده. دغه طالبان په ناوی ولسوالۍ کې د دو جلا عملیاتو پایله کې وژل شوی دي. هغه ولسوالۍ چې ورسوي کې طالبانو پرې حمله وکړه. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دواړو د دغه عملیاتو په اړه خبر پاڼې خپرې کړې او ویل شوی چې دغلته هوایي ځواک هم کارېدلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په هلمند کې د بيځای شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. یو ان ایچ سی آر نن په یو بیان کې وویل چې هلمند کې د تیرو 10 ورځو جګړو له امله شاوخوا 40,000 کسان بيځای شوي. دغه ادارې ویلي دوی کې 15,000 داسې کسان دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بیان کې راغلي یو ان ایچ سی آر له یو شمیر بيځای شوو کسانو سره د سرپناه، کمپالو، ترپالونو او د پخلنځي د وسایلو او دغه راز نقدو پیسو مرسته کړې ده. راپور کې نه دی ویل شوی چې څه شمیر کسانو دغه مرستې ترلاسه کړي، خو پکې راغلي چې د مرستې ټیمونه په سروې بوخت دي. ملګري ملتونه وایي چې باندې 2,00,000 افغانان د روان زیږدیز کال له پایله بېځایه شوي، چې له دې سره د ټولو بېځایه شوو شمیر 4.1 میلیونو ته رسیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې درنې 14 لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. دغه 14 نن سهار ګلشن اقبال سیمه کې د یوې هستوګنیزې ودانۍ دننه شوې ده. پولیسو سیمه کلا بند کړې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هلته د ژغورنې او امبولانس خدمتونو یو غړي سجاد علي ویلي د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. اټکل دی چې یو شمیر کسان به د دغې 4 پوړیزې ودانۍ تر ویجاړیو لاندې وي. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلماني انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 4 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. د قرغزستان ولسمشر سورنبای جانبیکوف د اعتراض کوونکو له غوښتنو وروسته له دندې استعفا وکړه. له دې استعفا وروسته صدیر جپاروف د لنډمهالې صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د قرغزستان د اساسي قانون له مخې جپاروف نشي کولی ځان ټاکنو ته نوماند کړي. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي یو سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطح لمس کړې ده. دغه ماموریت چې څو کاله وخت ونیو ترڅ کې اوزیریس ریکس سپوږمکۍ وکولی شوی د دغه ډبرې د تیګو او خاورو نمونې راټولې کړي. د بینو په نوم دغه آسماني ډبره له ځمکې 310 میلیونه کیلومتره واټن لري. دغه ډبره کې د جاذبې لږه قوه شته خو سپوږمکۍ پرې نه ده کېناستلې او د ځینو وسایلو له لارې یې ترې نمونې راټولې کړي دي.
ازادي رادیو اوري. وړاندې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې دي. دا پیښه څه ډول رامنځته شوه؟
هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد هم ډېرو. نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پایله کې ډېرې ښځینه وې چې د پښو لاندې شوي دي.
د اړه به نور د ازادي راډیو له خبریالو واورئ. دغه پیښې مسؤل څوک ګڼل کېدای شي؟
دا ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده، دی باید جواب ووایي.
په دې اړه مو د ننګرهار د مدني ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډېرو جماعتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کیږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا وایروس پر ضد سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته وخه وخې خپل په کور کې پخه کړي، ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو د ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه مو د ژوند په شیبو کې په اونیزه خپرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو له اونیزې خپرونې سره یو ځای درته خپرو خبرې کړې دي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازود لملای د جلال آباد د نن ورځې بوګنون کې په خطاب په جلال آباد کې د پاکستان له قنصرګری د ویزو د اخیستلو لپاره نن پټیل ماټیل کې لاسو ډیری خزي تر پخو لاندې مړې شو او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. د پیښه سهار هغه مهال رامنځته شو چې په زورګونو کسان د جلال آباد ښار د فوټبال لوبغالي په مخ کې د پاکستان د ویزو لپاره د فورمو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. سیمه ییزو چارواکو او د پیښو عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي کله چې د لوبغالي دروازه دی وی زید متقاضیانو پر مخ پرانستل کیږي، هر یو هڅه کوي چې تر نور مخکې لوبغالی ته ننوځي. امنیتي مسولینو ویلي چې دغه بهیر ونه شو کړی کنټرول کړي چې د خلکو د ګڼګونی او ټیل ماټیل په نتیجه کې دغه خونړۍ پیښه رامنځته شوه. په دې پیښه کې یوازې 3 سړیان ټپیان شوي، 9 ښځې ټپیانې او 12 وژل شوي هم ښځې دي. نن مخکې مې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه خپل خبریال په جلال آباد کې له سهار ګل امیدي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دغه پیښې د رامنځته کېدو په اړه نور معلومات وپوښتل.
بیګاد ټوله شپه هلته خلک ورغلي وو، زرګونه کسان هلته منتظر وو چې سهار مهال د دغه کوم لوبغالی چې دی دغه دروازه به خلاصېږي او دې ته به اجازه ورکوي. نو دلته منتظر پاتې وو غونډه کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو لخوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي. نو دروازه خلاصه کړې ده او چون خلک ډېر زیات منتظر پاتې شو وو غوښتل یې چې یو تر بله مخکې شي او دروازې د لارې دننه لوبغالي ته داخل شي. په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو، داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ ورسره خبرې وکړې هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد هم ډېرو. نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پایله کې ډېرې ښځینه وې چې د پښو لاندې شوي دي، نارینه هم شوي دي، خو چون ډېر زیات دغه نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي. خو خزینه چې د اکثر چادرې په سر وي نو په دغه بیروبار کې ډېر پاتې شوې، په پښو لاندې شوې او تعداد یې وشل شوې.
دغه دولس ښځې چې تر پښو لاندې سا ورکړې ده، آیا زړې وي؟ څوک
په دغه وشل شوو کې د پاخو عمر ښځې هم شته، ځوانې ښځې هم شته، پېغلې نجونې پکې وي، هم په ټپیانو کې، هم په وژل شوو کې، یعنی مریضانې هم پکې وي چې غوښتل یې پاکستان ته لاړ شي د درملنې لپاره، او یو څه د دغه مریضانو سره چې هلته غوښتل یې د فورم اخیستلو ځای ته ورسره د پیواز په شکل لاړ شي، دوی هم په دغه ټپیانو وژل شوو کې شامل دي.
مسؤلیت چا ته راجع کیږي؟ تاسو وویل چې امنیتي چارواکو وویل چې دوی نشوي کولی چې مخه ونیسي، ولې دغسې یو حالت رامنځته شوی؟ ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسؤول دي؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
هلته چې سیمې ته د لاړم، زرګونه کسان وو، هغوی یو تعداد خلکو سره چې ما خبرې وکړې، هغوی مختلف نظریات لرودل. ځینې وویل چې کاشکې د یو ټاکلي ځای په ځای باندې څو نور ځایونه هم انتخاب کړي وای چې د ډېر بیروبار مخه نیول شوی وای، او ځینې بیا ملامتي په خلکو باندې ورچوله چې دوی د موقع نه استفاده ونه کړه، بیروبار جوړ کړه، کوم نظم چې جوړ وای خراب کړ. خو ځینې نورې بیا ماغلته چې کوم کمیسیون دی چې د فورمو د ویش مسؤلیت سپارل شوی، د ځینو نیوکې بیا په دوی باندې وي چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی و او د یو خاص نظم له مخې کار پیل نه خلکو ته دا موقع په لاس ورکړه چې د بیروبار سبب شو.
په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی و چې په دې ښار کې د نننۍ پېښې په اړه نور معلومات راسره شریکول. تاسو څه فکر کوئ؟ کېدای شو چې د دې پېښې مخه ونیول شي او څوک مسؤل بولئ؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظریات راسره شریک کړئ. د افغان بي سي ماته سوات له شمېرې له لارې کولی شئ چې پیغامونه راته راواستوئ. د همدې خپرونې په جریان کې به درته ولولو، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو دا چې ولې دا ډول بوږنوونکې پېښه رامنځته شوه. په دې اړه مې مخکې د ختیځ د همغږۍ د مرکز له مرستیال مشر میرویس خوګیاڼي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر څوک د دغې پېښې مسؤل ګڼل کېدای شي.
دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچوی شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچوی شو. دولت ډېر زیات په دې کې ګرم دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډېر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې یو ستره پروسه چې ټول خلک د دې لیوالتیا لري چې ختیځې خوا پښتونخوا خواته لاړ شي او هلته یا تداوی وکړي یا د خپلو خپلوانو کار لاړ شي، دا اووه میاشتې اته میاشتې قرنطینونو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي و، بلاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته، او هغه مدني فعالانو ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنا چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسې داسې یوه پروسه ورته سپارئ چې ټوکن خلکو ته توضیح کوي، د خلکو لیستونه برابر کوي. دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامته ده، باید جواب ووایي چې تاسو څنګه داسې یوه پروسه اخلئ، داسې خلکو ته یې په واک کې ورکوي چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغوی حتی داسې کسان په کې چې سواد نه لري، تاسې هغو ته د ټوکانو د ویش پروسه هغوی ته سپارئ. بلې
خوګنی صاحب، موږ نن هڅه وکړه چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو، زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي، ولې که چیرې مثلا یو بله مسله شوې وي دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي، ولې د دغسې مهمې د دغسې بوږنوونکې پېښې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي؟ که راسو دې خبرې ته چې
هېڅ دې نه کوي، هېڅ دې دوی دا خبره نه کوي، مونږ د ولس پاستاستو باندې دا پړه ور باندې اچو، دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زرګونو کسان څنګه دی یو فوټبال یا د بسکشۍ میدان ته راغواړي هلته ورته ویزه ورکوي؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې؟ د دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي، داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هره ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو، نه به چا سر پکې ماتي، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شوی.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي، په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و دا علت و، او که ډېر خلک غواړي ولاړ شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډېر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دغه خلک دي چلته تجارتونه لرل، دغه خلک دي چلته خپلوي لرل، دغه خلک دي چلته پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاره وتړل شو، دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی دا خبرې په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د چې فوټبال میدان ته راشي تذکره باید ولري یا عکس باید ولري. دا شی تاسو فکر وکړئ چې په داسې یو هیواد کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راتګ ورباندې بندې او تاسو بیا دوه ورځې تر مخه داسې اعلانونه وکړئ، آیا هلته به زرګونه کسان راټول نه شي؟ فکر کوو چې والا پروسه به ډېره شفاف وي، پروسه به ډېره ساده وي. اما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه، د نورستان نه، د لغمان، حتی د کابل نه، کابل کې خلک په دې تمه وو چې موږ ننګرهار ته لاړ شو، په ننګرهار کې ویزې واخلو. ټول یو ځم راټول شو، دغه پېښه هلته رامنځته شو.
د ختیځ د همغږۍ د مرکز مرستیال مشر میرویس خوګنی و. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په تخار کې وسلوالو طالبانو په بریدونو کې چارواکي د پلس ګونو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د چارواکو په خبره طالبانو دغه بریدونه تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې پر امنیتي او دفاعي پوستو کړي دي. ازادي راډیو سیمه ییز خبریال اجمل آریان نور حال راکوي.
د تخار په بهارک ولسوالۍ کې ودرستنه دولتي ځواکونه وژل شوې دي. په تخار کې سیمه ییز سرچینې وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ د سپین جماعت په سیمه کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونه برید کړی او ګڼ شمېر دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د تخار د عامې روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت نن چهار شنبه د میزان دیرشمه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې تر اوسه ولایتي روغتون ته د دولتي ځواکونو و درس جسدونه را انتقال شوي.
از قطعه خاص تخار ده نفر شهید است
و تر اوسه پورې د خاص ځواکونو لس جسدونه، د 999 قطعه لس جسدونه او د ملي پولیسو ولس جسدونه د تخار ولایتي روغتون ته را انتقال شوي او په وژل شوو کې د امنیت عامر جسد هم شامل دی.
ضربین شهدا عامر صاحب امنیت.
د تخار ولی مولوی عبدالله قرلوق هم وایي چې تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لایزري قطعې په برید کې د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر راز محمد دوراندیش له خپلو ساتونکو سره وژل شوی دی.
شب گذشته یعنی شب چهارشنبه حوالی ساعت 3
تیر شپه 3 بجه د بهارک ولسوالۍ د سپین جماعت په سیمه کې د طالبانو سری لایزري قطعې پر امنیتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر له خپلو ساتونکو سره وژل شوی دی. د موږ د معلوماتو له مخې په دې پېښه کې 15 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي ده.
همراهانشان شهید و.
خو بیا غیر رسمي سرچینې وایي چې په دې پېښه کې شاوخوا 50 تنو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وختې ده، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو کاله وړاندې تخار په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په 12 ولسوالیو او د طالقان ښار اړوند سیمو کې وسلوالو طالبانو حضور پیدا کړی او دغه ولایت له امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
وړاندې به واورئ چې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډېرو جماعتونو له منبره د دیني موعظو پر ځای سیاسي بحثونه او د نظام پر ضد څرګندونې کېږي. خو اوس پر اساس د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته چې هغه په افغانستان کې د اوسني نظام ضد بلل شوی دی، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستیو څرګندونو چې په پاکستان کې کړي دي غبرګونونه راپارولې. ښاغلي حکمتیار ویلي د اوسني حکومت پر ځای باید یو بل حکومت رامنځته شي، داسې حکومت چې د په وینا خپل واک وي او د چا لخوا تپل شوی نه وي. د حزب اسلامي مسؤلین د هغه د دې څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي، خو آیا د هغه دا ډول څرګندونې د هیواد د ملي ګټو پر زیان نه دي؟ په دې اړه به نور د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل په راپور کې واورو.
حکومت په ځای او بل حکومت چا باندې مستقل دی،
دا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غږ دی چې په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د سولې مخالف، بلواک او همدا ډول د بهرنیانو لاسپوڅه بللی. اوس د ګلبدین حکمتیار د دې څرګندونو په اړه بیا لا بیل خبرګونونه راپورته شوې دي. د حزب اسلامي ګوند مخکښ غړي او ویاندویان د حکمتیار د خبرو په اړه چوپ دي. خو پلویان په یو ډول ننګه کوي. د افغانستان حکومت چې ګلبدین حکمتیار پر ځای د یو بل نظام دراتو غوښتنه کړي رسمن په دې اړه چوپ دی. خو یو شمیر لوړپوړو چارواکو او اند جمهوری ریاست ویاندویانو په خپلو ټویټر پاڼو د حکمتیار دا نظر غندلی. په ستراتیژیکو او عامه اړیکو کې د جمهور رئیس غنی سلاحکار وحید عمر ګلبدین حکمتیار ته په ځواب کې لیکلي، له اسلام آباد څخه د حکمتیار غږ د تاریخ تکرار او د نظام پرځولو یو بې پایلې غږ دی. د زیاتوي د دې تکراری خیانت په ځواب کې باید په یو صف کې راټول او پر ضد غږ پورته شي. په ورته وخت کې یو شمیر شنونکي پر حکمتیار د نیوکې په توګه وایي که اوسنی نظام خپلواک نه وي ولې ورسره حزب اسلامي د سولې هوکړه لاسلیک کړه. د دوی یو شیر الله جبارخیل ازادي راډیو ته وویل، په یو داسې هیواد کې چې افغانان پر ځان د جګړې تحمیلوونکی بولي، ته دا ډول خبرو کول د پښتنې وړ دي.
رښتیا هم د نورو لخوا تحریکیږي، د نورو لخوا تمویلیږي، د نورو خوا ورته ویل کیږي. دا د خپلې خبرې نه دي، دا د ایسای خبرې دي. او د دې تک اصلا پاکستان ته دلته د ولس لپاره د سوال ور خبره ده.
خو د ګلبدین حکمتیار پلویان بیا د هغه څرګندونې د بیان ازادي او په یو ولسواکه ټولنه کې د یو فرد نظر بولي. موږ هڅه وکړه چې د حزب اسلامي لویانتویانو او همدا ډول مخکښو غړو سره اړیکه ونیسو، خو یو شمیر خبرو ته حاضر نشول او ځینې بیا اړیکې ته ځواب ورنکړ. ګلبدین حکمتیار داسې مهال د اوسني نظام پر ځای د یو بل نظام د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې هم د موقت حکومت د راتلو په اړه دریځ نیولی و. خو د جمهوري ریاست ځواب ورته دا و چې افغانانو د ټاکنو په کولو سره په نورو بڼو حکومتونو ته د رد ځواب ورکړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د جمعتونو له منبر د نظام د تخریب او د غرض د سیاسي بحثونو لپاره کار اخیستل کیږي. محمد قاسم حلیمی د سرګندونې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي او ویل د حج او اوقاف وزارت د جمعتونو پر خطیبانو کنټرول نه لري. نور حالې دیوان در پر راپورټ کې.
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي، لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو بخښنه راته وکړي چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په ځای چې خلکو ته دینی ارشادات وکړي، ټول ورځ په سیاست کې لګیا ده. زنو سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي، پر جماعتونو د حج اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد څرګندونه کوي. کابل کې د خالد بن ولید جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
چې ځینو علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزاء شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوا نه تهدید شوی دی. لهذا دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دا ګناوی نه کوي، یو شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي، اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج اوقاف وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهار شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 370 جامع جماعتونه جوړ شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا وایرس پر ضد سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی. د دې کمپنۍ مسؤلان وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی، خو ډاډه دي چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې شي. د امریکا حکومت دې کمپنۍ ته تر ډسمبر پورې د 100 میلیون ډوزه واکسین د جوړولو سپارښتنه کړې ده. نور جزئیات به د اسمت سروان په راپور کې واوري.
فا
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسین تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د شرکت مخکې تر دې چې واکسین د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شایي په راتلونکي نومبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته خپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اس برنوی ډیر خوشحاله دی چې هلو څلوې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنۍ دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړي خو وروسته لدی چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستای شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشت دریم پړاو په څلور څلوېښت زره تنو ترسره کیږي. دا واکسین دا وطلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اند جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسینې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځان خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن اند جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغۍ د واکسین چاري درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو څیړونکی په ناڅرګند ناروغۍ اخته شوی دی. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکی کال به 1,300,000,000 ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې $2 میلیارد ورکړي چې په دسمبر کې 100,000,000 ډوزه واکسین وروسپاري.
حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوو. دا چې زموږ په غازی آباد کې 8 برخه مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره، بې سرپنا، شنه اسمان لاندې درسونه وي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. دا چې زموږ دا آواز لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. وسلام په احترام.
زه خان محمد اسلام حرمه د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه دغه پیغام لرم. دلته جنګونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده، د ګراني ده. دلته د کلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصه کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږي. د نور مخنیوي سم د خدای
خبر کوم دکانے پاکستان روپئے روپئے
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرېښیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 888 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د جلال آباد د نننۍ پیښې په اړه مو راسته ویلي دي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي، د جلال آباد پیښه یو لویه غمیزه ده او د حالت موږ ته د منلو نه دی. په دې برخه کې د ناسم مدیریت له امله دا غمیزه رامنځته شوې او دا تر ډیره حد هم د پاکستان سفارت ته راجع کیږي چې ولې دومره ډیر خلک سره راټول کړي وو. رحم الله بابي له هرات لیکلي، د جلال آباد د پیښې ډیره پړه د ولایتي ادارې په غاړه ده. روزی محمد صابر لیکي چې د جلال آباد ښار څخه د ویزې د ستونزې لپاره باید یوه دایمي حل لاره پیدا شي. ولایتي اداره د دا ډول پیښو مسؤوله ده. خپلواک صافی هم د لغمان له الیشنګ ولسوالۍ لیکي چې د حل لاره یې دا ده چې باید په پاسپورټ باندې د پاکستان د ویزو لګول ختم شي او د پخوا په څیر خلک یوازې په تذکرو وکولی شي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راستولي او پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د څه باندې دیر شو امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته وروړل شوي. دغه کسان تیره شپه د تخار بهارک ولسوالۍ کې له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي دي. په جلال آباد کې دولس ښځې د پاکستان ویزې ته د راټولو شوو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوي دي. په دغې پیښه کې لس نورې میرمنې ټپیانې شوي دي او د ټپیانو حالت هم د ډاډ وړ ښودل شوی. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو وژل شوی. افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي او دغه کسانو ته په دوه جلا جلا عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په هلمند کې د بې ځایه شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې وي درنې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 25 نور یې ټپیان کړل. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلمان انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 4 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي یوې سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطحه لمس کړې ده.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي، ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بغلان د شطرنج منتخب لوبډلې ته 9 لوبغاړي غوره شول. د بغلان د شطرنج فدراسیون مسؤول نبی جان عبادی وویل چې په دې ورځنیو سیالیو کې د شطرنج ورزشي امریت د فدراسیون تر نظر لاندې 9 ورزشکارانو ګډون کړی و. د شطرنج سیالۍ د شطرنج د استادانو تر نظر لاندې پیل شوه چې په پایله کې سیاوش مرادی، محمد یوسف مرادی او قیام الدین مرادی لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل او موسا خانزاده، زاکر بنیاد، رشید داود، خوشبین احسان اسدی او ولید هر یو په خزلی دوسر د شطرنج د منتخب ټیم لوړ مقام ترلاسه کړ. د بغلان د ورزش امیر د لوبو پای کې 9 ورزشکارانو ته مډالونه او ستاین لیکونه هم ورکړل. د جوجستو دیالس لوبغاړي او روزونکو او یو پلاوی په جوجستو سیالیو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به د 2006 کال د سن پیټرسبورګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د ښاغلي قریزاده په وینا دغه ورزشکاران به په 55 او 90 کیلوګرام وزن کې د افغانستان استازیتوب کوي. دا سیالۍ د اکتوبر له 23 څخه تر 25 پورې وانکوی. او د هندستان د آی پی ایل د کرکټ سیالیو کې د دلی کپټلز لوبغاړی شکر دوان پنځم لوبغاړی و پیژندل شو چې تر ټولو ډیر منډې کړې دي. د هغه منډې په آی پی ایل کې تر 5000 اوړي. هغه د آی پی ایل د روان لیگ په 18 لوبه کې پرون 106 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په یاد لیگ کې خپلې منډې 5000 ته ورسولې.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی زه مریم توخیمه او د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لخوا یو څیړنه د متهمو ښځو د عدلي او طبي معایناتو په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وایي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحافي دفتر د څیړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لومړی پوښتنه به سم مطرح کړو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د خوانه کوم تحقیق سرته رسیدلې ده، البته د ښځو د عدلي او طبي معاینات په اړه. دلته څومره ښځې حاضر وي؟ البته یعنی په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلي دي؟
د لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ سوه شپږ دېرشم د کود جزا په دې کې ذکر دی که چیرې وایي د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شبهې په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکمو سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دی چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسیون دغه دویم تحقیق دی، څېړنه کړې ده په دې رابطه پس د خاصن کود جزا نه. په دې کې تقریبا 199 کسانو سره، البته هغه کسان چې یوغوی په بندخونو کې ساتل شوي دي یا په دغه جزاګانو باندې محکوم شوي دي، نو د خلکو سره دوی لنډه خپل څېړنه او مصاحبه کړي.
دغه معاینات چې البته سرته رسول شوي دي، یعنی عدلي طبي معاینات د ښځو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د څلور شپږ سوه څلوېښتمې مادې همدغه ممنوعیت راوړی دی که نه په جزا کې، لکه چې تفصیل مو مخکې ورکړئ. مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یو زنانه به په یو تهمت باندې عاجل به لګل ته بیا دې دغه معاینه ترسره شي، معاینه وګوري ولو که هغه دغه عمل م انجام کړی نو لغه د نتیجه منفي راوځي، نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزدون بیچاره ته روحي صدمه رسېدله، رواني تکلیف ورته وچې. خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلي. البته اسباب او علت د زایلدو د زنانه و د مشکلات دا خو په نور طرقو باندې هم کیدای شي، نو دا ښځه بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خو د عمل نه دی کړی، ولې هلته ته بهعدي بویل چې دا منفي نتیجه ده. نو په دې به چې کله حکم وسو دی به په محابسو کې زجر روحي سه، ډېر خلک په رواني تکلیف باندې روان مبتلا سوي وو. د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو، خراب سو په جامعه کې. نو قانون ګزار چې خپل د خطا و تکلم متوجه سو، نو دغه قانون وضع کړ چې ترغو پورې خپل ښځه حاضر نسی د معاینې ته، او یا جرم واقع سوی فرزن وي چې ترغو محکمې ته ثبوت وي، نو دلته محکمه کوي چې د خپل د اثبات دلایل له خاطر اذن د محکمې ضرور دی چې باید دا لاړ شي. نو په دغه اساس باندې اوس قلت سوی دی، ولی بیا هم جرم مخفی پاتې نسی، او د دې اخفا په صورت کې دا جرم تکسیف نسی په جامعه کې. نو د دې مخنیوي لپاره دغه طرق لازم دی چې یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزن دا جرم یا واقع سو، یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسېږو، نو یا د محکمې اذن په دې کې پکار دی، او یا د خپلې ښځې رضایت په دې کې پکار دی چې دوی تبعدي ته معرفي سي او د تبعدي نتیجه بیا راووځي. نو دا قانونګزار هغه ډېر د ښځو حق و ناقلېږل تبعدي ته په دې باندې جلوګري وسوله، او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشته سوي هغه به خپله جزا ویني، او هېڅکله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم، تاسو دوی ته مهلت ورکئ، او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رانیسي. لکه اوس مونږ کوي چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کو څوک چې مزنون سي حواله کې باید بایومیټریک شي چې کل ور بل ورته کیږي نو دا بس د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی دا شغل دی نو په هغه اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کړي او بل ورته بیا ثابتېږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغسې په دې ګناه باندې یا نر یا ښځه نو اوس ما بل ورې خوشې سره دا ورې دا دېږي چې ستا مخکې بایومیټریک په دې باندې سوی و دا هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانونګزار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیري وشي خپل قانون وضع کړی دی.
سیرت صاحب د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی؟ څه هدف لري دا تحقیق؟
د هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ و آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانو کې او که نه رعایت کیږي. هدف دې تحقیق دا و لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي یا امنیتي ارګانونو چې یو څوک به په دې ګمان ونیول ته بیا دې ته به لیږله سره بیا پسې قانونګرزه دا قانون کېښود. هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کېږي په دې ګمان نیول کېږي نو په دې کې د دې ښځې خپل رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شر دی ترغو پر دی حق و ناق نجلوگیری وسی. هدف دی دی ستیلنی دی دی کود جزا دی تنفیز نوروز تا کمیسون دا تحقیق پلا رواش وسی آیا دا رعایت کی کنه که دی دی هدف دا غشای و دی دی تحقیق
احمانه نکو خزو دی عدلی و طبی معایناتو پایل با طولین تصوی
نو دا غشی قانون ما مخیول سی دا قانون کی خودل سو البته دویم فقره دی شپکس و شپک دیسته مادی پاساس کلا مو خوب یو شریعت لرو چې مسلمان ټولن آل تا حدود و قصاص دی او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شایوه چې کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار ولې مونږ تعزیرا باید د داسې جرایمو څخه مخنیوی وکړو. البته قانون د جزا چون اول نافذ و د جامعې او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و بلاخره په تجاربو سره دلته چې کوم محاکمو سره تجربه حاصل شول څارندوالانو سره دا تجربه حاصل شول او له نورو نړۍ نه بلاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دا قانون د دې له خاطره وضع سو چې ما مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحق به ونیو هغه به چې ولېږله ولایي عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوانه وي او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې زن او ګمان نه سره انشاءالله مصون پاتې وي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل او وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما ناقه تومات وسو نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامعې ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي.
مننه کوم. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې دغه قوانین باید رعایت شي. 3 شپږم ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملي بڼه خپل ولري. کم فرضاً موږ داسې د شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضایت د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه ته بیا دلته ولېږلم او داسې سند چې مونږ پیدا کړو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه د کود جزا دغه 3 شپږم ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی باید مونږ قوانینو په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانونو له طرفه نقصه یا د عدلي قانون له طرفه نقصه یا د قضایي ارګانونو نقصه وي به هر ارګان نه چې دا موضوع نقصه وي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی. خلک هر څوک په خپل سر دي دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسري نه جلوګیري وسي او قانون رعایت شي. قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنې کې قانونیت ریاتی او عدالت تامینی
ډیره زیاته مننه ترنستان تاسو نه هم نه کوم کور ودان تاسو عبد الواحد سیرات د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسون د چړنې ورزونه د سیمهیز دفتر مسول خبري واوریدې نو هیله مندم چې تر دې نه مزمو ملتیا کړی وي تر بیا چې بنور خبرونه کست تاسو پوزر کازري کوم تاسو په لاس پر ملامو ملشه
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی غواړه واکه به دغه شي
خالو نه غواړه شنه خالو نه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ رستورانت لومړی ځل لپاره چیرې جوړ شو
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه وایلی چې رستورانونه په نو نو موجه په لرغونی زمانه کې
او خلک رستورانت ته د تللو په حق لته وایي
ولا چې زما غدا پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یې مرزان یا میان دا نور شینه دا غره تر غواړي دا د وصول دوه خوخی
نن په همدی حق له خبرې کوم په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسئ قدر منو اوریدونکو ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري لومړنۍ یو انسانانو بعد خوراک څرنګوالي او دا چې چیرې خوړل دومره پام نه کاوه د وخت په تیریدو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول شاهانو ته په دربار کې خولي میلمستونونه جوړیدل کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل او ورو ورو د میلمنو او عام خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل د علومو اکاډمۍ علمی غړی سیډنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسې کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو
اصلا دغه رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیان او میلمنو لیدنه کوله بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړي دغه اصطلاح راوسته سو عام سو په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو د ریک هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نمونو باندې دغه یادېږي په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه په نو نو موږ وای په لرغونی زمانه کې په یو سلو ډیر شووشت میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل پر دوه ډول ویشل کېدل چې یو عام خوړنځایونه رستورانونه و یو خاص رستورانونه و کله په پوهان اړبان د علم لپاره یا به څوک سوداګر ریس چارو د پاره د دې لپاره بدلل دی وځي بل ځای سفرونه کول دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا او یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای او چاغ کې بدل خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل نو دوی هم شاهي و چې هغه رسمي و ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته شکل تلل دا غو د پاره د میلمنو خاص ځای و خو په ټول دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شي دي لمړی په فرانسې کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت فرانسې چې 1908 کې تر هغه وروسته په 1904 راوي کې په لندن کې یو رستورانت فرانسې سره رسمي او په 1904 نیوي کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت فرانسې خپل په پاکستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته د غسې تر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي یو د عامو خلکو لپاره بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي نو ځکه رستورانت تل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي دا یو سړی کوی چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې هم پخه کړي، ولې ذهن ارامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د مونږ او تاسو دا ذهن ارامه وي. مینهوال کتی چې داسې د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې حلالېږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، داسې لي او پسونه چې راځي دغه هلته حلالېږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه سن د بل هېواد نه نه وارېده اوسې هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه بیا بې کیفیته چې دلته را رسېږي هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلی لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زمک همکاري فرشتې مرسل مرکه ور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
زه تنایمه، ما سره هیڅ څوک نشه، زامن مې خارج کړي دي او د لور مې چې کله ځي دستوران مال د خدای درې زامن دی وای لور ده، د هغې مېړه ګاډی راوړي وسره لاړه شم. ځوای
په رستوران کې دې څه بیا ډېر خوښېږي؟
هر څه پکې ځوای شته دی، د پیسو خبره ده چې چا سره پیسې ښه خوراک خدای مې دي دازو ما بعد لري زما وسره.
مثلا ته خپله بیا څه فرمایش ورکوې چې درته راوړي؟
ولا چې زما خدای پیزا خنه راځي بیا مې دازم زما د پاره بس یا مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه راته راغواړي.
هغه دیګه ایسته په کور کې پخې کنه او بیا راځي دلته رستوران کې خوري، دا څومره فرق لري؟
زوی د کور ډوډۍ دی راخې، زما خپل د رستوران نه خوخيږي، دیګم په خپل کومه دغه و چې راتلم غوا ما باندې کړله ډیر فرق لري. زوی زما د خپل کور ډوډۍ خوخيږي، خو دا دغه ما شوم د هوټل ډوډۍ خوخي.
نو خو بیا ولې تر رستوران ته وسره راځي؟
زه خو راځم خو چې ساعتم تیر شي لور مې راغواړي.
یعنی رستوران ښه دی سړی ساعت تیریږي
او کنه لاړ شي ژوند د خلکو ګوري لغس ساعت وسره تیر شي.
تاسو سره چې نارینه نه خپل یوازې رستوران
نه، زه ولې نه زوای زه ځم څوک څوک نه خوري زوای ماسکا ولم زوای تلیم والګا ګرات کې وین ژوند تیر کړی دی په ډیر ځایونو ګرځېدلې ما.
ماسکاو کې هم رستوران ته تللی؟
هر څه شته دی، د ساعت تکا پیدي
کاپی ته تللی؟
او هلته کاپی دی، هلته سوپ دی او غټې وریجې دي، د مسکو سوپ ډېر ښایسته دی.
هغه کسان چې د ځینو ستونزو له وجې له یوه ولایت څخه بل ته سفر کوي، دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زموږ همکارې په دې هکله هم مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
شخصا تاسو لپاره رستورانت راتک او اسی کار ده که مجبوریت و ضروری؟
اکثر وقت موږ راځو رستوران ته له مجبوریت نه راځو.
ولی
دی خاطر سی کور ته رسیدګی نه کیږي، په دی خاطر سی هغه میلما سی له موږ سره وی دغه قدر او عزت پکار ده، نو مجبور یو اتی رستوران ته.
په خاطر څنګه و آیا خلک د ضرورت لپاره رستوران ته تلل او اوسیت ل چې ویل دلته ډوډۍ یو بیر خوند لري؟
واقعیت بخوا خو د سی وسی رستورانو کې یا پوټلو کې ډوډۍ خایسته و، په کورو کې غربت زیات و، دغه شی نه ملاویدل. وس سی په خار کې څوک ځوان کې تریغه نه سی کور پخه کې هغه اقتصادي تمامیږي او خوشمزم وي.
څه فکر کوي ولې د رستوران په خوړو کې تغییر راغلی ده؟ لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خونده سوي دي اکثره خواړه
په کورو کې، د خلکو اقتصاد ښه سوی ده، هر څه ښه مزهدار پخولی سي، اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي. یو علت یې په رستوران کې دا ده، اکثره وخت هغه ښه شی چې دی ورته لیکلي وي یا هغه شی نه پیدا کیږي. لکه مثال مو ول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښې وي، اکثره په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغه سي وي،
تازه
غوښه نه وي. نه سلاجو غوښه خو هغه موږ ته معلومات هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي، یخ وهلې غوښه. په خاص د رستورانو ډیر خوند وي، ډیره مزنه کوي، یو خو دا وسې غوښې او شیان سي هغه تازه و، کروندې زیاتې وي، غوښه به ډیره خوږه وه. اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شی نه دي، ماشینی دي او پارمی دي.
ډیره مننه خیر اوسې.
له تاسو نه هم مننه.
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي. دوی چې په هر عمر وي خپل ملګرتیا په رستوران کې پالي. د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو.
زما نوم نیک محمد دی.
کوم ځای راغلی؟
زه ننګرهار ولایت نه.
دلته رستوران ته ستاسو اوس راغلی یا ډوډۍ خوړلې؟ له دې پاس فرمایش ورکوي څنګه؟
نه ډوډۍ نه ده خوړلې، او د دې نه وروسته به مونږ خبره ورته کړې ده، ډوډۍ راوړي انشاءالله.
څه شی مو راغوښتي؟
دوه خوراک تیکا کباب.
ډیر ښه. اوس بل دی بل ورور سره خبرې وکم، او خپل نوم راته وایه.
زما نوم عبدالوهاب.
تاسو کوم ځای راغلی؟
موږ د کونال نه راغلم. چې د چا وسو کی د رستوران خورا خو خمی پته چې چې اوله ما غدر تر وړي خیر وړي چې د چا وس کی دا ټول نه خبره دي. چې
هر وخت د رستوران تر ځای کې یوازې نن راغلی؟
نه نه، کله چې په کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې بیا دی موقعیت خې د موټر بکې نږدې ودري یو خوراک خې د پمدا خاطر هم دلته راځو.
بیرته راځو دی بل ورور ته. تاسو راته وایئ چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښیږي؟
رستوران کې اکثر زه خو یخنی خورا مې خوښیږي، وړه غوښه مې خوښیږي. چې اوس کابل ته راغلی دا درې څلور شپې مو شوې، شپې له خپلو خپلوانو ځای له ځو، اکثر چې خپل کارونه لټوو بازار ته راوځو، بیا رستوران ته راځو، ډوډۍ هلته خورو، مونځ هلته کوو، شپې له بیا د خپلو خپلوانو ځای ته ځو.
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي؟
رستوران کې نظافت مراعاتي، چې د هغې خوراک صفای، د هغې هغه ماحول صفای، کېناستو پاسېدو ځایونه صفای، لوښي صفای، دغه اول خبره ده.
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه، ښایسته درته غواړم.
ستاسو څخه هم مننه.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
په لویو لارو د سفر په وخت هم بیا رستوران د نسمړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکو میراجان چې مزار ته تللی وو په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې څتلو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه تر مزار شریف پورې، څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستې خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه وو، ډېر ښه هوټلونه وو. که جلال آباد ځم همداسې، که کندهار ته ځم همداسې، که لوګر ته ځم، الحمدلله ډېر ښه دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي، چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړي. په دې سربېره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره.
کارمند دولت هم کارمندان د دولت د دوله صبحجو نه تیوی بجې نه وقفې د ډوډۍ او د منځه وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې، بس ملته رستوران مشخصو بیا هلته سره ټولي. که څوک مشکل ولید خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریکه کې دوغه نه یو مشوره وکړي، یا یو بل دوست ولید کني به یو د بل د اول پښتنه سره کوي، هلته څو دقیقې کې نه دی په اصطلاح خلکو بانډار سره کوي، بس ډوډۍ موډي سره خوري، چای خوري، بیا سره خپل کار کوي. څه هم ټلیفونونه د شان شته دي، خو بیا هم چې مخامخ سکین یا د زړه خبرې او یو بل څه وویني دی او د بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
کور مې رانه پات دی او کله رانه پات دی، کور مې رانه پات دی او کله رانه پات دی، کور او کله خیر دی خو یو کله رانه پات دی، کور او کله خیر دی خو یو کله رانه پات دی، کور مې رانه پات دی او کله رانه پات دی، کور مې رانه پات دی او کله رانه پات دی، کور او کله خیر دی خو یو کله رانه پات دی، کور او کله خیر دی خو یو کله رانه پات دی. چرایا دیکم سڑکے میں پس دوران شی، سڑکے میں پس دوران شی، کل چرایا دیکم سڑکے میں پس دوران شی، سڑکے میں پس دوران شی، یخدایا یو داستے نازا
بل وطن بے وسے دلا سجن کیوں بے وسے دلا سجن کیوں باغ دخلا گانو والے دل رن پات دے باغ دخلا گانو والے دل رن پات دے کورو کے لے خیر دے خویا کلے رن پات دے کورو کے لے خیر دے خویا کلے رن پات دے